په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پای کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ په ترسره شوو مذاکراتو کې چې کابل منځګړیتوب کړی دواړه لوري پر یو موقت اور بنسله شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو دغه بهیر په بریالي ډول پر مخ لاړ شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټي ټي پي نن په یو بیان کې تایید کړ چې خبرې په کابل کې روانې دي او د مې میاشتې تر دیرشمې پورې پر اور بند اصلاح شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتنه وکړه چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینر سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. لخاغلی بین څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې له مخې بینت ویلي دی به په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پینټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرلان ته وویل چې دی له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هیوادونه یې پورته کوي او متحدان به د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریوپول ښار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایسار پاتې او تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې شپږ سوه څلور نوي اوکراینی جنګیالي په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې تسلیم شوي او په دې موده کې 215 نور اوکراینی سرتیرو خپله وسله په ځمکه ایښې ده. خو له بلې خوا د کیف ویلي دي چې په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ له دې سیمې تخلیه شوي او د روس پلوه وسله والو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی او دواړه لوري پر موقت اور بنسله شوي دي. اسلام آباد څومره دغو خبرو ته خوشبین دی چې دا ځل به نتیجه ورکړي؟
پاکستان به له دې ځای دا خوشبیني لري چې که دغه خبرې کامیاب سي نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودرې.
په دې اړه مو د مشال څانګې له یو همکار سره چې دا مسله یې تعقیب کړې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له حقایقو سره اړخ نه لګوي او خداده چې طالبان د خبرو پر ځای په مثبتو کړنو عمل وکړي. د اوکراین وروستي حالات مهم له پامه نه دي غورځولي. دغه راز د موزیمونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو دا چې په افغانستان کې موزیمونه تر څه حد خوندې دي د طالبانو د حکومت د ویندوی نظر اخیسته.
ټول موزیمونه محفوظ دي، ساتونکي لرو، ورته مسؤلین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. تر اوسه د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د خبرو قربتوب کړی او دغه خبرو په نتیجه کې دواړه لوري او ماقت اوربند ته رسیدلی دي. دغه راز ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویندوی ویلي چې په روانو خبرو کې پرمختګ شوی دی. نور به له اجمل ان واورو.
دا طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شو مذاکراتو کوربه توب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په بهیر کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډمهاله اوربند هم هوکړه شوې. د پاکستان د طالبانو د تحریک ډلې یا ټي ټي پی له 2001 کال د خپل تاسیس راهیسي په پاکستان کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمیر سیمو کې د دې ډلې پر ضد یو شمیر پوزي عملیات ترسره کړي او هغه یې کمزوري کړي، خو دومره یې لبخون نه د غورځولې چې بریدونه ونه شي کړی. د رویټرز خبري اژانسټا ریپورت لمخې ټي ټي پی نن چهار شنبه په یو بیان کې تایید کړ چې خبري په کابل کې روان دي او د امید میاشتې تر دیر شمه پوربند سلا شوه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې د پاکستان د حکومت استازیتوب څوک کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان هم په دې اړه د رویټرز پوښتنې نه دي ثواب کړي. خو له دې مخکې ریپورټونه خبر شوی و چې د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ایس ای یو شمېر وسنی او پخانی چارواکي د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پی لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي. تیر کال هم دواړو لورو په یو اوربند موافقه کړې وه او هغه مهال هم خبرې په افغانستان کې شوې. خو د پاکستان په زندانونو کې د ټي ټي پی د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو پر سر د اختلافاتو لامل اوربند مات او خبرو نتیجه ورنکړه. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي او یو شمیر مشران په افغانستان کې دی او لدی ځای پر پاکستان بریدو رکی، خو طالبان دا اداره دوي. د طالبانو حکومت د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې محل کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پاکستان د هوایی بریدونو په وړاندې افغانانو سخت غبرګونونه ښودلي دي.
و امرودل چې طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شو مذاکراتو کوربه توپ کړی او دواړه لوري پر ماقت اوربند سلا شوې. د دې مخکې هم د طالبانو حکومت دواړه لورو ترمنځ د خبرو اترو کوربه و. دا چې دا ځل اسلام آباد څومره دغه خبرو ته خوشبین دی، مخکې مې د مشل څانګې له همکار عبدالحی کاکل سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې د دغو مذاکراتو په اړه څه ویل شوي دي.
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتساپ للارې یوه اعلامیه لیږلې ده. په هغه کې ویلي دي چې خبرې اترې شي پرمختللي دي او دوی د مې تر دیر شمې پورې اوربند غزبي. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبرې په تسلسل کې هم دغه داسې خبرې اترې شوي دي او تر دې لمخه د جنوبي وزیرستان څخه د قبایلي مشران تللي وو، هغو له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبرې کړې وې. نو دا خبرې اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربند هم وغځېدی د مې تر دیر شمې نیټې پورې. او لکه څنګه تاسو وویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لوړ پوړی پلاوی چې د هغه کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو اترو ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدی مخک هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنز اوربند شوی، خو موږ ولیدل چې دواړو لور پر یو بل باندې بریدونه هم کړی دي او نتایج شوی راپورونه چې البته د پاکستان پوز لا نه تایید کړی چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغو د پاکستانی طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړی دي. آیا دا اوربند به د دوی ترمنز نښتی ودروي؟
اوربند به شایي نښتی کدوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسی. نو دا اوربند به دغه ودروي ځکه چې د نومبر میاشت کې تیر کال د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی و او د طالبانو په هغه دوران کې څه داسې پیښه نه وای سوې د ترګري، خو لاغه وروسته ځکه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوی و چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سونه دوی دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلې دي چې د طالبان دوه مهم قمندانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي، ورسره سل وسلوال هم خوشي کړي دي. نو که دغه خبره لکه څنګه چې سرچینه وای رښتیاوی نو د معنا د عادت څخه خبرو کې یو پرمختګ امکان سته.
په پاکستان کې پرسنیو کې دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا پاکستانی لوري خوشبین دی چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږد مهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځ کې؟ تو
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ د تډیر زیات پوخه خنور کوي، خو ځای په ځای باندې اوس ورورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پورې نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ور باندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نشي ویلای چې پاکستان کې څومره خوشبینی ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زده خوشبینی لري چې دغه خبرې کامیاب شي، نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودری.
زموږ د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راپور نوای چې د طالبانو ساتونکو نن د کابل پوهنتون یو شمېر خزینه محصلان نه دی پریښي چې ټولګیو ته لاړ شي. ایلت هم دا ښودل شوی چې وایي دوی اسلامي حجاب نه اغوستی. نور بل خپل خبریال واورو چې را سره دی، مهرباني په دې اړه څه راپور نور کول شوی؟
نوري صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خپرېږي پکې ښودل کېږي چې د کابل پوهنتون مخته د نجونو ګڼه ګوڼه ده، والته ځایي طالبان کوم ساتونکي چې دوی ته اجازه نه ورکوي چې پوهنتون ته داخل شي. البته دوی رنګه پړونی په سر کړي، ټیکري په سر کړي، یعنی تور نه دي، نور رنگونه لري. زینو محصلینو ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی ته اجازه ورنه کړل شو نن چې پونتون تنه نه وځي، او دلیل ورته امدا خودل شوی چې تاسو ولې تور ټیکري نه دی په سر کړی، دوی بیرته کورونو تستنی شوی دی. خو زینې نور محصلین چې موږ سره خبرې وکړي دوی وایي چې نه، دوی ته اجازه ورکړل شوی په پونتون کې تنه نه یم. دا سنجونی کتلی دی محصلین چې هغه رنگه ټیکري په سر کړی وو او د پونتون په هاته کې پټولګیو کې لیدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ باندې طالبانو د خپل مشر ملا هیبت الله د فرمان په اساس باندې د حجاب جبري طرحه تایید کړه، د خبره کړه، ویل چې له دې وروسته هیڅ افغان مرمن نشي کولای په افغانستان کې دننه له حجاب پرته وګرځي. او خو وروسته بیا وویل چې دغه طرحه چې دا جبري نه ده، او په خپل خوخه باندې هر سړی باید، هر مرمن باید حجاب مراعات کړي.
مننه. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څېړنې لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی هم په کابل کې دی او له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې کوي. مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره انکتلی. نور بل اسدالله لودین نوورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بنټ سره چې پر دې دنده لري ټاکل کېده وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بنټ څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونو ته پام وکړي. د خبرپاڼې لمخې په دې کتنه کې ښاغلي بنټ افغانستان ته د خپل راتګ د هدف او د ورکړل شوی ماموریت او کاري پلان په اړه له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکو څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر دوی د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون له بشري حقوقو څخه د سرغړونې انتقادونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د وری په 12مه په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرنګوالي او څارنې لپاره ریچارډ بنټ د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقوقو وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسنۍ وضعیت په اړه یې راپور ورکړي. په هغه خبر پانه کې چې ملګرو ملتونو د می په 14 افغانستان ته د ریچارډ بینټ د لومړني سفر په اړه خبره کړې. خاغلی بینټ ویلي چې دای په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري ترڅو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې هغه مسولیتونه پر ځای کړي چې د هیواد په لاسلیک شوی د بشري حقوقو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د خبر پانی لمخې نو موري بعد متر شپږشتمی پوري په افغانستان کې وي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې داسې مهال افغانستانه کتنه تر سره کوي چې د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم لغوه کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پر وروستیو څرګندونو شک څرګند کړ. د دې وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې پر خبرو یوازې بسنه ونه کړي بلکې په عمل کې دا باید وښي. حقانی له سی این این تلویزیونی شبکې سره په وروستیو کې ویلي چې حکومت اوس امریکا خپل دښمن نه ګڼي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیر ورځ نو وخت د میمیاستې په ولسمه نیټه په یو خبري ناسته کې وویل چې دوی د دغه طالب چارواکي څرګندولو ته په شکمن نظر ګوري. نو موري دی وی افغان خبريالې د پښتنې په جواب کې په دی اړه وویل
هو موږ د سراج حقانی څرګندونې واورېدي. زما په نظر تاسو وپوهئ چې موږ د دې ډول څرګندونو په باب شکو ګمان درلودلی. موږ دا شان څرګندونې پخوا هم اورېدلې. موږ له خبرو عمل ته ډېر اهمیت ورکوو او موږ په دې تمه یو چې طالبان پر دغه ډول مثبتو کړنو عمل وکړي او په ټول هېواد کې د ټولو کچو ښوونځي پرانیزي چې دا به په خپل ذات کې یو د پام وړ پرمختګ وي.
ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او انجونو په اړه د امریکا دریز لا پر ځای دی. نوموړي وویل چې طالبان باید د لوړو ټولګیو د انجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. انجونې باید ښوونځي ته د تللو فرصت ولري، د مهارتونو رامنځته کولو، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره د ظرفیت لوړولو او د دوی د کورنیو ژوند او په نهایت کې دوی ته د ټولنو او هیواد هوساینې او معاشیت خ کولو لپاره وند ورکړل سي. د امریکایي چارواکي ورسته له هغه دا ډول څرګندونه وکړي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی امریکا خپل دښمن نه ګڼي. سراج الدین حقانی زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یو دفاعي وضعیت کې و او کله چې په دوحه کې له امریکا سره موافقه وکړه نو پریکړه وکړه چې نور دې په دې اړه خبرې نه کوي. نوموړي په دې مرکه کې د انجونو ښوونځیو ته په اشاره ویلي چې په حکومت کې هیڅوک د انجونو د زده کړې مخالف نه دی.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله دې استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام دا هم ورستې موضوع فنلند او سویډن پر اوکرين د روسي د غل پاړه د مخبزياتي دونکو اندښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتن لیکونه سپارلې. نور لسد الله الدین
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیس پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپאי هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبري اعلان ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډای دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا دوه اونیو کې ارزول کیږي خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبته رایه ورنه کړي. که په دې اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او 12 میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناتو غواړي دغه پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړې اجماع موجوده ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو نن دا موزیمونو نړیواله ورسته په افغانستان کې که څه هم موزیم اوګده مخینه لري خو په تیرو څو لسیزو کې د جګړو په ترڅ کې زیان من شوي آثار لوټل شوي او یا تخریب شوي دي په دې رپورت کې مو د افغانستان د موزیمونو وسنی وضعیت ته کتنه کړې ده.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و چې وای اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغل عزیز وای ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لري کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې پخوا پر دندو باندې و هغه د دندو څخه لري سوي دي، نو اوس یې پر ځای باندې هغه کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو د اصول او مقرراتو باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی، نو کله چې څوک په د یو شي په ارزښت پوه نه سي نو د هغه له وظایف باندې ځان پوه نه کی نو هغه په هغه بخش کې کار نه سي کولای.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2018 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و چې له مخې به نور هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق شویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه شولې ده. طالبانو د خپل لمړی واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمې او لرغونی مجسمې په چودونو سره تخریب کړې چې دې کاری په نړیواله سطحه عکس العملونه و پرول. نن د می 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بیلابیلو نمونو د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي، دغه ورځ د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغستس په موزیم کې وغمه، یعنی وکتل سیغه باید وي تفتیشونه وسول په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي، بیا نو ساتون کې لرو ورته مسؤلین ورته لرو تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو او هیڅ ستونزه نشته ورته.
خو عزیز احمد عزیز اندېښمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بې غوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سی وي.
زما اندېښنه دا ده چې د حاکم نظام په راتلو سره به کېدای شي چې ډیر لرغوني آثار ورکسوی یا کاچاکسوی و هغه موجوده لرغونی آثار چې اوس افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري. که کوم پلان شتون هم ولري تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک سوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شو چې د وخت په تیریدو سره د موزیمونو شمیر زیات شو. په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لړنګېدو وروسته د هغه وخت حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدو کار پیل کړ او تر څنګ څو شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې د ډلې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زوتو کو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادولای سو. تر ټولو مهم موزیم د افغانستان ملي موزیم دی چې په کابل کې اوس د نندرچانو پر مخ پرانیستی دی. په دغه موزیم کې د ډیرو لرغونو زمانو دغه راس پورستوي کې د 13مې او 19مې پیړۍ لرغونی آثار هم خوندي دي. ملي موزیم په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو درې میاشتې وروسته په نومبر میاشت کې بیرته د نندرچانو پر مخ پرانستل شوی، خو د طالبانو بدلیدونکي دریسته په پام سره معلومه نه ده چې دغه ډول موزیمونه به تر کومې د نندرچانو پر مخ پرانستي وي.
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځای کاروباریانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو کار کم رنګ شوی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنز په دروازه کې زرګونه کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کله مالیه پرته د کرخیوي او بلیغاړې تاړي. د کاروباریانو ته په سیمه ییزه لهجه کې لغړیان وایي چې میرمنې، کم عمره ماشومان، سپینګیری او معلول کسان پکې شامل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي راړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټوټي یوازنۍ کاستي چې دې سخت کار ته یو ژور کړی دی. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوه پیریکو، کله درې پیریکو، په 300 په 500 او کله یوه وکړو، کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپړه او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوه جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کور په چمن کې دي. په خویندار کوم سختي ووسې دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسي کله نه ونیسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي، وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشتې ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. ځلته کله پرېږي، کله نه پرېږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ماشو لوبیا او نه خود راځي، د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته، کده چمن خلک دي، کده بولدک خلک دي، دا غو دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروي مطابق د 300 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډیره برخه ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼي په شودلو تګراتک کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 12 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
السلام علیکم، زما دا شکایت دی د کوم کودم رسو په باره کې. دا واقعیم هغه چا ته ورکول کېږي چې شناخت ولري، د کارتونه د کلي ملک یې خپل اول خپل قریب چې یو کوري هغه لور چې نه یې ورکړي هغه لا ژولي وایي دا کونډه ده. نو یو کاټ، دوه کاټ، درې کاټ ورکړي دا ملامت دی. د خلک چې دا چیغې ناري وي په دېو کې هېڅ شک نشته، د دېو خبرې ټول رښتیا دي. خپل په سترګو مې لیدل دي چې خاشه ډک ډک دوکانونه لري، پلانکوري زرانه کې سپارې دي، ویګو کې سپارې دي، راغلي دي اوړه او غوړي او د دارو د شانې برکري وي.
السلام علیکم، جماعت طالبانو نه دا هیله ده چې د عمل نه څه چلولای او موږ کې ساره امینه سي راولای. پرې پرې په یاد د خدای په خاطر پرې دا وطن نور نور خلک موږ سره وای، نور خلک موږ سره راوای. د تاسو د کورونو نه د تاسو د حکومت د غي نه خلک په دور سره موږ راغلي دي. خلک د نوتن دي، خدای په خاطر نور دا وطن پرې دی او بس خپل پرې دی، خپل ژوند لپاره خلک دی ولګي سره مخ دي. یا مړي وړي خلک په کور کې نه لري، کار روزګار نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستاو یو.
آزادی رادیو پلاندو چپو
آزادی رادیو پرلاندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا اتا
تلرویشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپارو مترو او ریدالیسنگ.